بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او پدې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیم افسره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 لومړی هجري لمریز کال دوري یا حمل د میاشتې لومړی د 1443 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې 13 او د 2022 میلادي کال د مارچ 28 نیټه ده چې د نوروز د نیکمرغه اختر او د پسرلی د پیل ورځ ده. دغه ورځ دې پر ټولو مبارک وي. په دې یو ست خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران د تیلو د صنعت د ملي کېدا د کلیزې په باب ده. ورپسې هم تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو. بیا هم د نوروز د نیکمرغه اختر د جشن او دستورو په باب د افغانستان په ننګرهار کې له یوې ټولنیزې فعالې میرمن آرزو یوسفزی سره شوي مرکه دراورو. ورپسې هم د نوروز د نیکمرغه اختر په مناسبت د نن ورځې مطلب دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود نوی لمریز کال د تولید په بنسټه او د کار کسب رامنځته کوونکی کال ونوموه. د اسلام ایران ولسمشر وویل 15مه پیړۍ د ایران د اسلامي جمهوریت پیړۍ ده. په افغانستان کې د نوروز د جشن دستورې په پرتم سره لمانځل کیږي. د پاکستان لومړی وزیر وویل پاکستان هیڅکله هم د امریکا او اروپایانو غوښتنې ته نه تسلیمیږي. او د یمن توغندیو او ډرونز الوتکو بیا د عربستان د جدې چانځای وویشته. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خپله بې وړې شان دمې ورسته د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د 1400 لومړی هجری لمریز کال د پیلېدا په مناسبت نوی کال د تولید په بنسټ او د کار کسب رامنځته کولو کار ونموه. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د 1400 لومړی لمریز کال د پیلېدا په مناسبت په خپل پیغام کې د ایران لوی ملت او درستو همدله ملتونو ته او په تیره بیا د شهیدانو، جانبازانو، سرشیندونکو او د علم، سلامتیا، امنیت او مقاومت په مختلفو ډګرونو کې د ملت خدمت کوونکو او د هغوی معظمو کورنیو ته د نوروز د نیکمرغه اختر او د عالمي وجود د ځلاند لمر حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت په مبارکۍ ویلو سره نوی لمریز کال د تولید په بنسټ او د کار کسب رامنځته کوونکی کال ونوموه. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د تیر لمریز کال هم له ډیرو ټیټو هسکو سره یو ځای وبلو. دغه راز یې وویل د ولسمشر لوی او مهم انتخابات د تیر لمریز کال یو تر ټولو مهمه او خوږه پیښه وه چې خلکو له خوریدونکي کورونایي بحران سره سره په انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره یو تازه دم حکومت میدان ته وارد کړ چې د موجوده نښو نښانو په اساس د مخکې محترم حکومت په نسبت یو ولسی او نوی انګیزه لرونکی دی او په ولس کې هیلې ژوندۍ کړې دي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی له کورونایي بحران سره جدي مقابله او د ټولو لپاره د واکسنو د تامینولو له امله د مړینو په ترپام وړ حد کمیده د تیر مریض کال یو ستره بله بریا وبلله او دغه کال د یوې بلې پیښې د اوج په بیانولو سره وفرمایل د علم او ټیکنالوژي په مختلفو ډګرونو کې له څو ډوله واکسنونو تولید رانیولې د سپوږمکۍ فضا ته تر لیږلو پورې ډیر ستر کارونه ترسره شول. د اسلامي انقلاب موزم لارښود ایران په ضد په زیاتره دباو کې په خپلې بې شرمې ماتې باندې د امریکایانو اعتراف په نړیوال ډګر کې د تیر لمریز کال یوه بل خوږ لخت وباله او دغه راضي وویل د ولس مقاومت او کلکه درېده د دغه بریالیتوب لامل شوه او په حقیقت کې دا د ایران ملت و چې بریالی شو. دوی همدارس په خپل پیغام کې د هغو ډیرو پیښو په باب چې په تیر لمریز کال کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې پیښې شوي ټینګار وکړ. دغو درستو پیښو د استګبار په مقابل کې د ایران د ملت سمه لاره نندرې ته وړاندې کړې ده. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د خلکو اقتصادي تنګسا د ګرانۍ او انفلیشن مشکل په تیر لمریز کال کې یوه ترخه موضوع بلله وویل اقتصادي مشکلات معالجه کیږي او حتما باید علاج یې وشي. البته بیړه او د دغو مشکلاتو ختمېدل حقیقت پال نه دي خو هیله من یو په نوي لمریز کال کې چې د 15مې لمریزې پیړۍ لومړنی کال هم دی ځینې ډېرې برخې ختم شي. دوی په دوام کې د نوي لمریز کال د شعار له ټاکلو مخه د ادارو او ارګانونو د مسؤلانو او د خلکو پر ګنو حرکت ته لور ورکول وبلله او زیاته یې کړه. په ځینو کلونو کې له شعار سره سم ډېرې بریاوې ترلاسه شوې دي خو په ځینو کلونو کې هم کمکاری شته دي. البته په تیر لمریز کال کې چې د تولید ملاتړونو او د خنډونو د لرې کولو کال نومول شوی و تر یوه حده ښه کارونه ترسره شوي دي چې باید دوام ومومي. د اسلامي انقلاب موسم لارښود په وروستیو کلونو کې د تولید پر موضوع د تمرکز د علت په بیانولو سره هم وفرمایل تولید له اقتصادي سختیانو څخه د تیرېده اصلي لاره او د اقتصادي مشکلاتو د حل کیلي ده. د دې پترس کې چې اقتصادي وده د کار کسب زیاتېده د انفلیشن کمیده د سړی سر د عاید زیاتېده د عمومي هوساینې ښه کېده او همداراز په ملي عزت او په نفس باندې د اعتماد زیاتېده د ملي تولید په نامې سره دودېده او له روڼتیا سره غوټه خوري چې په دغو کلونو کې ورباندې تکیه کولو تر ډېره حده ښې اغېزې درلودلې دي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی دغه راز وفرمایل سږ کال هم هغه شان د تولید پر موضوع ټینګار کوم. البته د تولید پر نوی انداز او لایو باندې یعنی پر تولید په بنسټ کارونو او د کار کسب په زیاتې دا ټینګار کوو. دوی هم دارز د تولید یو په بنسټ او د کار کسب رامنځته کول معیار ګرځول په درستو اقتصادي هدفونو کې د محسوسیدونکي او مخ په وړاندې حرکت وبل او دغه راز وویل د 2400 لومړی لمریز کال شعار هم همدغه تولید په بنسټ اقدامات او د کار کسب رامنځته کول دي. ټاکل شوی دا چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود د نوروز د نیکمرغه اختر او د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ د مازیګر 4:30 بجې د ایران له لوی ملت سره په مستقیمه بڼه د رادیو او ټلویزیون له لارې خبرې وکړي. همداراز د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی هم دغه نوي لمریز کال په نوروزی پیغام کې 15مه پیړۍ د ایران د اسلامي جمهوریت پیړۍ او د ایران د ولس د فعال رول لوبونې پړاو وباله. ښاغلی ابراهیم رئیسی پرون ماښام د نوي لمریز کال د پیلېدا په مناسبت په خپل نوروزی پیغام کې د نوي کال د را رسېدا په مناسبت په مبارکۍ ویلو سره 15مه پیړۍ د اسلامي ایران پیړۍ وبلله او دغه راز ویل په اتکلن تپلي جنگ کې ختیځ او لویدیز په یوې واحد جبهې کې د ایران د خپلواکۍ غوښتنې په وړاندې صف جوړ کړی و خو نن سبا له ایران سره په تعامل کې له یو بل سره سیالي کوي. دا د ایران د لوی ملت عظمت او عزت دی. د اسلام ایران ولسمشر دغه لحاظ روښانه کړي له خبرو اترو سره په یو وخت مو د ظالمانه بندیزونو د شنډولو لپاره خپل درستوان کارولی دی او د اټمي خبرو په اوج کې او د بندیزونو د جنایت ختمولو لپاره په سیاسي او حقوقي اوزارونو په کارولو سره مو خپل تمرکز د بندیزونو د شنډولو ته اړولی دی. هغه دې خبرې ته په اشاره سره چې د ایران حکومت له ګاونډیانو سره تجارت خلکو ته فائدې نور هم زیاتوي وویل د اقتصادي ثبات او ودې نښې نښانې او د بهرني تجارت د ارزښت او څاره زیاتېده او د ایران د غیر تیلي صادراتو پراختیا په دې موده کې تلپاتې شوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په پای کې هله خدای چې نوېل مریض کال په درسې نړۍ کې د کورونای بحران د پای او د نړۍ په درسو هیوادونو کې د جنگ جګړو کړه په سر کې دا د ختمې دا کال شي. په افغانستان کې د نوروز جشن د ستوري په پرتم سره لمانځل کیږي. زموږ خبریال راپور راکړ د نوروز او نوېل مریض کال په لیدا سره په یو وخت د افغانستان د پلازمېنې کابل ښار چوکونه او واټونه د پسرلی بوی او رنگ نندارې ته وړاندې کوي او دغه ښار خاروالې په تیرو څو ورځو کې د ښکلا څو پروژې د ښار په ډیرو چوکونو او واټونو کې اجرا کړې دي. د نوروز اختر په ایرانې ریښې سره یو لرغونی جشن دی چې د نوي لمریز کال په پیلېدا سره په ډیرو هیوادونو کې ترسره کیږي. د کابل خاروالې د کلتوري خدماتو د برخې مشر قاري ولی ګل جاواز زموږ خبریال سره په خبرو کې وویل د کابل خاروالې هڅه کړې ده د ښار لا زیاتې ښکلا او ځلا لپاره د بیل بورډ او پروژو په چوکاټ کې له مختلفو عکسونو استفاده وکړي. د افغانستان خلک په داسې حال کې د پسرلي هر کلی کوي چې فضایي نور د امریکایي جنگي الوتکو له غورا او واټونه د دوی د ټانکونو له شوره خلاص شوي دي. د افغانستان مرکزی بانک د نړیوال ټولنې لخوا د انسان دوستۍ د نقدو پیسو 19 پیکیج هم ترلاسه کړ. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړ افغانستان ته د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې د نقدو پیسو د غمرستې په داسې حال کې دي چې افغانان هم دا اوس له ډېرې لوی اقتصادي بحران سره مخ دي او په دې منځومیان کې امریکا د افغانانو کابو 10 میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل کړي او د نغرلو هڅه یې کوي. په راپور کې ویل شوی دي د افغانستان مرکزی بانک پرونه وخت په یوې اعلامیه کې ویلي دي له افغانستان سره د انسان دوستۍ د نقدو مرستو په دوام کې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د دغو مرستو 19 پیکیج هم د افغانستان د مرکزی بانک نړیوالې څانګې ته سپارل شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د اطلاعاتو مشر پرون په یو لړ څرګندونو کې په لویدیځي آسیا سیمې کې د ډیر امریکایي ترهګر ځواک د قوماندې لوی درستی جنرال میکنزي د وروستیو څرګندونو پر ردولو سره ویلي دي داعش ترهګر ډله په افغانستان کې د نیواګرانو یوه پروژه ده چې همدا اوس په دغه هیواد کې هیڅ ډول فزیکي شتون نه لري. هغه ویلي دي داعش ډله همدا اوس په افغانستان کې په بشپړ ډول تباه کړی شوې ده او د ګاونډیانو لپاره هیڅ ګواښ نه دی. د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا روښانه کړه پاکستان هیڅکله هم د امریکا او اروپا غوښتنو ته نه تسلیمیږي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ د پاکستان لومړی وزیر عمران خان پرون د اوکراین د جنگ په وړاندې د اسلام آباد د بې پلویتوب په ضد د اروپایانو په دریځ په جوتو نیوکو او د هر ډول پلان لپاره له امریکا سره د پاکستان په نه ملګرتیا باندې په ټینګار سره وویل د اسلام آباد حکومت د لویدیځوالو د ډیکټیشن ته نه تسلیمیږي او خپل بهرنی سیاست د خپل ملت د ګټو په اساس برابروي او ورڅخه پیروي کوي. عمران خان د امریکا په شمول د لویدیځ زیات غوښتنه یو ملنډه وبلله او ویل پاکستان په افغانستان کې له امریکا سره د یو ځای کېدا په وړاندې کابو 80,000 قربانیان ورکړي او د غرازي څه د پاسه 100 میلیارډ ډالري تاوانونه هم زغملي دي او نور د دغو په دوکو پاکستان نه غولېږي. او د یمن توغندیو او ډرونز الوتکو بیا د عربستان جدي چانځای وویشته. د یمن د فوج او ولسی کمیټې د توغندیو او ډرونز یونټ یو ځل بیا د سعودي عربستان د صنعتي فوجي او اقتصادي بېخبنی تاسیسات په شش کې راوستې دي. ایران پریس خبري ایجنس راپور ورکړ د یمن د فوج او ولسی مبارزو کمیټې توغندیو او ډرونز یونټونو بیګانی مشوه د جدي د هوایي ډګر او د تیلو د چانځای په شمول د آل سعود رژیم یو شمیر پوځي صنعتي او اقتصادي بېخبنۍ تاسیسات په نخه کړی دي. د سعودي سرچینو د سوشل میډیا فعالانو په جدي خار کې د سترو چاودنو د غګونو د اوریدو خبر هم ورکړی دی. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږیزه په نوریدونکو اوس هم د ایران د تیلو د صنعت د ملي کېدا د کلیزې په مناسبت تبصره دراورو. پرون یعنی د کب د میاشتې 9 نیټه چې د 1400 لمریز کال وروستۍ ورځ وه، په 1419 لمریز کال کې د ایران د تیلو د صنعت د ملي کېدا د قانون د تصویب دا کلیزه وه. د 1423 کال د کب د میاشتې په 9 نیټه د ایران د تیلي صنعت د ملي کېدا د قانون تصویب دا د پردیو له لاسه د دغه ټاټوبي د ملي پانګې د ژغورلو لپاره د ایران د ولس په مبارزو سیاسي او اقتصادي تاریخ کې یو مهم پیچوم شمیرل کیږي. په هغه پړاو کې چې ایران په لویدیځي اسیا سیمه کې د اومو تیلو تر ټولو ستر تولیدونکی وو او له امریکا، وینزویلا او شوروي وروسته د دنیا د اومو تیلو څلورم معتبر تولیدونکی هیواد حسابېده، بریتانیا د ایران د جنوب له تیلو څخه د ګټه پورته کولو امتیاز درلوده او روسیا او امریکا هم د ایران د تیلو امتیاز ته تمدار سترګې نیولې وي او په حقیقت کې استعمارګرانو د ایران د تیلو په سر په خپلو کې سره سیالي کوله. د ایران د وخت لومړی وزیر محمد مصدق حکومت کله د 1950 کال په اپریل کې د تیلو د صنعت د ملي کېدا قانون اجرا د حکومت په ایجنډا کې راوسته، نو د ایران په ضد کارننګونې او دسیسې لا زیات شوې. ډاکټر مصدق حکومت په ضد د 1953 کال په اگست کې د امریکایانو او انګریزانو د کودتا رامنځته کېدا د دغو دسیسو یوه برخه وه. له دغې کودتا وروسته د بریټیش پټرولیم، شیل او د ټیکساس او کالیفورنیا د تیلي کمپنیانو په شمول د تیلي شرکتونو شتون د ایران د تیلو د غلا کولو ډګر ته وارد شول، څو د دغه صنعت له ملي کېدا سره سره پر تیلو سلطه هم هغه شان وساتي. خو په 1450 لمریز کال کې د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د 1450 لمریز کال د تړون یعنی د کنسورشیم د تمدیددا په شمول درست بهرني تړونونه لغوه کړل او د 1450 کال د کب د میاشتې له 14 نیټې څخه عملا د کشفونې، ویستنې، چاڼ او د تیلو د صادرولو امتیازونه له کنسورشیم څخه واخیستل شول او د ایران د تیلو د ملي شرکت په اختیار کې ورکړل شول. د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره په تیره بیا په تیرې یوې لسیزې کې د اسلامي انقلاب معظم لارښود لخوا د مقاومتي اقتصاد د بڼه رامنځته کونې د ضرورت په مطرح کېدا سره د اومو تیلو له خرڅلاو څخه د واټن سیاست د پراختیا د پروګرامونو په لومړیتوب کې ورغی. په داسې حال کې چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب تر مخکې پورې په هیواد کې د تولید شوو اومو تیلو له ظرفیت یوازې 22% برخه چاڼ کېدله، اوس دغه اندازه کابو 45% ته رسیدلې ده چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د اومو تیلو خرڅلاو د کمیدا خود نه کوي. د تجهیزاتو ځای کې دا هم تل د ایران د تیلو د صنعت یو غوښته ده او دغه صنعت د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له درود څلوېښتو کلونو وروسته د تیلو، ګیسو او پټروکیمیکل صنعت د اړتیا وړ تجهیزاتو په جوړولو کې تر 85% پورې په خپلو پښو درېدلې دي. د ایران د تیلو د صنعت په ضد له بندیزونو د دښمنانو هدف یو د ایران په اقتصاد کلک ګزار لپاره د تیلو د صادراتو غوڅېده او بل هم د دغه صنعت کمزوري کول او د اړتیا وړ شیانو او تجهیزاتو د واردې د مخنیوي له لارې د هیواد تولید د توان کمیدا وه. پر دې اساس د ایران د تیلو تولید چې ډیر زیات له خاصو تجهیزاتو او پرزو تامینولو سره اړوند دی له خطرې سره مخ شوی دی. په دغه پړاو کې یو ځل بیا د تیلو د صنعت د تجهیزاتو، پرزو او نورو شیانو د جوړولو موضوع د ایرانیو متخصصانو په نبوغ، توانمنیو او د غیرت په مرستې سره د پوه بنسټ او رغنده شرکتونو د موخو په سر کې ده او د دوی په همت سره تر دې دمه د دغو تجهیزاتو او شیانو 85% برخه د هیواد په داخل کې جوړه شوې او نور هم د جوړېدا په حال کې ده. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، اوس هم د نوروز د نیکمرغه اختر او د پسرلی د پیل په باب زموږ ملګري د افغانستان د ننګرهار د یوې ټولنیزې فعالې میرمن ارزو یوسفزی سره یو مرکه کړې چې په دې شبو کې دا اوریدو بل نظر کوو.
تاریخ
پانا
ډیرو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو د 1400 لومړی میلادي کال د تاریخ وړمبنۍ پاڼه درته د نوروز د اختر په مبارکۍ ویلو سره وړاندې کوو. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، د ایرانیانو په نیز د پسرلي اوله ورځ چې د ښکلا او د طبیعت د تاندوالي موسم دی، د نوي کال وړمبۍ ورځ ګڼل کیږي. د ایران خلک هر کال په دې ورځ چې د نوروز د لرغوني اختر د پیلېدو نیټه ده، جشن لمانځي او په خپلو کې په تګ راتګ او د مبارکۍ د کار دونو په لیږولو سره د یو بل لپاره په نوي کال کې د خوشحالۍ او نیکمرغۍ آرزو کوي، په دې هیله چې نوی کال ستاسو لپاره له برکتونو، خوشحالیو او بریاو، سوکالۍ او آرامښت کال وي. د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام د تاریخ لومړۍ پاڼې ته را اړوو. ګلونو اوریدونکو، نن دوشنبه د 1400 لومړۍ هجري لمریز کال د وری د میاشتې وړومبۍ نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 13 او د 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 1 نیټې سره سمون خوري. دو زره یو سو پنځه نوي کال وړاندې له میلاد یو سل درې اویا کال مخکې د مارچ په 1 نیټه د مهستان په نوم د ایران لومړنی پارلمان جوړ شو. د دغه پارلمان غړي چې د لومړني اشکانی باچا مهرداد په وخت کې بڼه خپله کړه، د ایران شاهزادګان او مشران وو. د مهستان د پارلمان له واکونو څخه د باچا ټاکل او د سختې ناروغۍ، لیونتوب، له کار لوېدو او له هیواد سره د خیانت په وخت کې له دندې څخه د باچا لیرې کېدل او د جګړې او سولې د وړاندیز اعلان شامل وو. یوول سوا دو ویشت کال پخوا د 321 هجری قمری کال د شابان د میاشتې په 13 نیټه یو نامتو عرب شاعر، ادیب او لغات پیژاندی ابن دورید وفات شو. ابن دورید اخیار، شخویه او بخښونکی و او لخې حافظه برخمن. د دغه عرب ادیب شهرت زیاتره د هغه رول له امله ده چې د عرب د لغات لیکنې په تاریخ کې پر غاړه درلود. د ابن دورید له مهمو تالیفاتو یو کتاب الاشتقاق نوم لري چې دغه کتاب قاموس ته ورته دی چې د الف با په ترتیب سره برابر کړای شوی دی. همداراز له ابن دورید څخه یو شعری دیوان هم په یادګار پاتې دی. یوولس سوه اوولس کاله مخکې د 326 هجري قمري کال د شعبان په 13 نیټه د امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف دریم خاص نائب ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی وفات شو. د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف دریم زنگری نائب د ایران محدث، فقیه او شیعه متکلم حسین بن روح نوبختی دی. هغه د بغداد په شیعیانو کې ډیر مشهور و او د محمد بن عثمان عمری د باور ور کس ګڼل کېده. حسین بن روح د آل نوبخت په نوم له ایرانی توکمې کورنۍ څخه و. د دغه کورنۍ غورنیکه یعنی نوبخت د خپل زمانې تر ټولو ستر ستور پیژاندی و. هغه له 315 نه تر 326 هجري قمري کلونو پورې د امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نائب او د هغوی او شیعیانو ترمنځ واسطه و. حسین بن روح د ډیرې زیاتې برتری درلودلې، خو د هغه زیاتره اعتبار او شهرت د هغه د نیابت چارې ته ورګرځي. له هغه مخکې محمد بن عثمان هغه په بغداد کې د خپل ځان او خپلو نورو وکیلانو ترمنځ د تړاو کړۍ ګرځولې وه. هغه د دوهم نائب پر ژوند کې په عباسي دربار کې د پام وړ نفوذ درلود او د ځینو حکومتي چارواکو لخوا به ورته ډېرې مالي مرستې رسېدلې. دوهم نائب له خپله رحلته دوه یا درې کاله مخکې د ځینو هغو شیعیانو ته په ارجا سره چې د امام له ونډې او له هغه نه د غیر مالونو به یې هغه ته وړل، حسین بن رو نوبختي ته یې د امام زمان علیه السلام لخوا د هغه د نیابت لپاره زمینه برابروله. هغه به هغو کسانو ته چې په دې موضوع کې یې به په شک او تردید کې اخته کېدل ټینګار کاوه چې د امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف لخوا صادر شوی. درنو محترمو اوریدونکو، یو ضروری اعلان ته ستاسو پام را غواړو. د تیرن راډیو ماسخوتنی خپرونه چې د مازیګرنی خپرونې تکرار و او هر ورځ ماخوستن د ایران په لس کم اته، د افغانستان په لس کم نهه او د پاکستان په شل د پاسه نهه بجې خپرېده، د سلواغې د میاشتې له دوهمې نیټې یعنی د جنورۍ له دوه ویشتمې څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نهه بجې او د پاکستان په لس کم لس بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ. د سلواغې یا دلوې له دوهمې نیټې وروسته د تهران راډیو ماسخوتنۍ خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نهه بجې او د پاکستان په لس کم نهه بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، لا تاریخ پاڼې پروګرام مخکې مو د مرکه اعلان وکړ خو د ځینو تخنیکی نیمګړتیاو له امله هغه مرکه خپره نه شوه، نو په دې اړه زموږ بخښنه ومنئ. نو اوس راګرځو له میرمن ارزو یوسفزی سره د نوروز نیکمرغه اختر او د پسرلی د پیل په اړه مرکه ته ستاسو پام راغواړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ارزو یوسفزی د ننګرهار ولایت سپینکی یم او همچنان د همیشه بهار رادیو کارمند.
نوروز منځنه ده، تاسو ذاتی خپل چمتواله سره نوروز
توان دا چې نوې کال د کال نوې کیږي، نو دا د ټولو افغانانو د مسولیت دی. زه خپل شخصا چې نوې کال شي، نوې کال ورځ شپې را ورسیږي، موږ ورته ډېرې امادګانې نیسو، لکه کور پاکوالی دی، کور صفایی دی. لکه بیا په نوې کال کې بعضې فامیلونه دي چې چکر ته ځي، لکه خپل او خپلوانو کره ځي. ما غواړم د کور صفایی او کور ماحول او چاپیریال ډیر زیات په دې وخت کې ورته نه متوجه کیږي.
رادیو کوم کار کوي؟ تدید چې هر رسنۍ د نوي کال لپاره هم چمتووالی لري، خبرونه به جوړي. تاسو داسې یو خبرونه لري چې هغه نوي کال لپاره جوړه شوی، تاسو خپل ذوق جوړ کړی؟
ولې نه، موږ هر کال کې چې کال نوی کیږي، ورځ نوی کیږي، نو ډېر خلکو سره به نوې هیلې، نوې ارزوګانې به پیدا کیږي. نو موږ هم په رادیو کې هر کال په هماغه نوی کال د نوی کال په ورځ کې موږ لایو خپرونې لرو د لیدونکو سره، د هغوی پوښتنه کوو چې په نوی کال کې دوی چیرته ځي، څه مصروفیتونه لري، چکر ته نه ځي یا په کور کې دي، یا که په کور کې دي دوی اف میوه چې ورته وایي هغه یې ځان ته اماده کړی دی یا نه.
معمولا نوی کال کې ځنې کورنۍ دودونه مشتا او چې کوژده شوی دی بارے کوم تاسو رادیو لار نه معلومات ورکوي دا دودونه څنګه پالل کیږي او سمشتا نشته تاسو معلومات شي
ولې نه دا خو د پخوانه د رسم او رواج د زمونږ استاد سو په دې دود او د سور د رسم او رواج د چې په نوی کال کې باز جنکان چې دی هغه کوژدن شوی دی نامزاد دی نو دا غوي خو سرګنی ورته لکه جوړه راوړي کنه د نوی کال د پاره وچ میوه د کالی د باز نور وسایل د نوول نه دا دود هر پیغله چې کوژدن شوی ده ورته کوي
رادیو لارې نم دسی څه تاسو زده کړي دسی دودونه چې تاسو ته خبر نه وي مګر تاسو سره چې کوم اوریدونکو تماس لري هغه تاسو ته زری دودونه ویلي چې هغه تاسو ته نوې ښکاري دسی کوم څه شم زده کړي اوس کوي
دا خو پخوانی دودونه دي نو تاسو کوم نوې دود خو تر اوسه پورې څه
مثلا د نوروز د نمانځنې چې کوم دودونه دي لکه تاسو ول خلک جوړه وړي او سوغاتونه وړي او بل کور ته میلو تفرو ته ځي ځینې داسې نور دودونه هم شته چې مثلا پخواني او اوس نوي پکې ور اضافه شوي دي مثلا پخوا به هغه ته خواږه وړل کېدل د کوژدل شوي کور ته اوس یو شی مثلا مایان پکې اضافه شوي دي یا مثلا دغه سندوی شیان تاسو زده کړي
خو بعضې دا خو دود داسې دی د نوي کال دا پخوانی دود دی خو بیا هم زمونږ ځینې دغه فامیلونه دی چې دا کار هم نه کوي خو مونږ هم همدغسې لایف خپرونه راډیو کې همدې د خاطر نیسو چې دغه خلک زمونږ تشویق شي د یو بل کور ته لاړ شي احوال پرسي وکړي لکه خلک چې اخترونو دپاره امادګي نیسي اخترونو کې یو د بل کور ته ځي نو د یو د بل احوال پرسي کوي نو دا هم د نوي کال ورځ یو شپې دي نو دې کې ستا خبره چې بعض خلک داسې دي مثال چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی نو هماغه دود او دستور باندې ښه هغه کوي که نه لکه دا جوړې او دا شیان ورته اخلي بعض دا نوې میوې او دا شیان دي بعض خلک چې دي مثلا اقتصاد یې کم دی یعنی دونه زیات ښه نه دی اقتصاد هماغه د خپل اقتصاد په مطابق باندې دوی کولی شي چې دغه دود اجرا کړي
تاسو یو پیغله استه یتمن درتون کې لری هغه کورنۍ ته چې ډیر ملامتون کې دودونه پالي پیغام څه دی ورته
خازما پیغام هغه ټول هوادوالو خوين دورونو تم دا دی چې دغه دودونه دوی مخرب خراب نکی ځکه چې دغه دودونه زمونږ انانات کلتور او فرهنګ دی یعنی دا د نوی کال مانځل دا د سنت چې دا زمونږ په وخت کې د مسلمان ژوند کې دا د پخوا وختونو څخه اوس ګورې زمونږ مورګانې مونږ ته قصې کوي چې هم دغه دود پخوا هم و او هم دغه لکه اختر غوندې مونږ ته وایي هم دغه جوړې او دغه شیرني او مایان او دا شیان به راوړل نو دغه دودونه باید مونږ هر دود ته د افغانیت په سترګه ورته ډېر زیات احترام ولرو
وروستۍ پوښتنه کوم تاسو خبریال است راډیو کې کار کوئ تبی د راتلونکي لپاره هیله لري ارزوګان لري څه هیله لري روان کال کې تاسو ته یو هیله ده چې هغه په دې هیله چې په دې کال کې پوره شي
یعنو هیله او ارزوګان خو د هر چا ډیر زیات دي خو زه دا ول ټول ته غواړم کنه چې څوک لکه د یو بل خوښي کې زمام دا ورته هیله ده او دا مې دعا ده ورته چې د راتلونکي کال کې له خیره دوی سره نامزاد شي او چې دوی هم همدغه دود او دستور مراد
نوروز غړي غړي
درنو او قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه پیرزوینې ومني عزیزانو د خبرونه په دیشې بو کې زافاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د نوروز په اړه جوړ شوی او پکې د دې لرغونی اختر تاریخچه او د راټوکېدو د ځای په اړه له تاسو سره بحث وکړو. په دې هیله چې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو ژمه که هر څومره هم ټینګار کوي باید تیر شي، دا یو محتوم او انکار نه منونکې برخلیک دی. یخنی، واوره، وچې اوبه، نیوې، خاخونه، وچې ویالې، بے بلبله او په خاموشۍ کې ډوب باغونه، دا ټول باید لاړ شي، ځکه ټولې سترګې په لاره دي. مودې وشوې چې خلک د لارې پلونه کوي او د پسرلي د راتلو ګامونه ته یې غوږونه څکړي دي. ښایي مرغان به هم له همدې عمله چوپ شوي وي. هغوی غواړي لومړنۍ پسرلنۍ ازانګې واوري، د څپان د اوبو شور او زوږ، په نویو غوړېدلیو پاڼو او ګلونو کې د نسیم د ګرځېدا را ګرځېدا غږ، او د پسرلي د جشن په پیل کې د موجوداتو د غږونو انعکاس په خای غواړي. پسرلی د نوروز چې د مځکې او زمانې د نوي کېدو جشن دی، د راتلو زیری ورکوي. ستاسو سترګې دې هم په نوروز روښانه او ژوند مده د پسرلي په څیر زرغون او تازه وي.
ګلونو اوریدونکو، د 1400 لومړي هجري لمریز کال د پیل مبارکي درکو. نوروز د نوي کال لومړنۍ ورځ ده او په ایران او ټول نړۍ کې میلیونونو کسانو د خپلو نیکونو آیین چې تر اوسه یې لمانځلی وو نن هم ولمانځه. موږ هم په دې نیکمرغه ورځ کې د نوروز او د هغه د تاریخي شالید په اړه درته معلومات درکوو. نوروز د لرغونو زمانو یو تر ټولو زوړ پاتې شوی جشن دی. د ایران ډیرو افسانوي او اسطورهي روایاتو پیشدادی پړاو د نوروز د پیدا کېدا پړاو او د دې لړۍ څلورم پاچا جمشید د نوروز د آیین بنسټګر بللی دی. جمشید په دې روایاتو کې محبوبه څیره لري او د هغه په وخت کې له مادي نعمتونو ګټه اخیستنه خپل اوج ته رسیدلې وه. د ایران حماسه ویونکی شاعر فردوسی د نوروز د راپیدا کېده د داستان په اړه نقل کوي. هغه مهال چې جمشید د هیواد له چارو یو څه اوزګار شو، ټول مشران د هغه د تخت د چار چاپیر راغونډ شول او د هغه لمانځنه یې وکړه. جمشید دا ورځ چې د وري د میاشتې لومړۍ نیټه وه نوروز ونوموله او په دې ورځې جشن جوړ کړ.
البته نور مورخانو لکه ابن بلخی، کرستنسن او بورهان هم په دې اړه لیکنې کړي چې د ټولو نچوړ دار وځي چې نوروز یو زوړ او لرغونی جشن دی او ترسره کیدل یې هم د فصل لا پریمانه نعمتونو تازه والی او د پسرلی د ژوند لا پیل سره تړاو لري. د نوروز د مخینه او زیګنزی په اړه که څه هم دقیق اسناد په لاس کې نشته، خو بې له شکه ویلی شو چې نوروز یو زوړ او ټولیز جشن دی چې ایران ته د آریایانو له راتلو وړاندې په دې ټاټوبي کې موجود وو. ایرانی چیلون که مرداد بهار د نوروز لا میلادا دری زره کالا وړاندې یو زوړ او دود جشن بولی او وی دا آئین بینو نهرین تا د ایران د نجد سیمه د ځای خلکو په کډه کولو سره تللی دی. په یو شمیر نورو تاریخي روایتونو کې په ایران کې د نوروز د لمانځلو دودیدل لا میلادا 1538 کال وړاندې هغه وخت چې کوروش بابل فتح کړ ذکر شوی دی. په یو شمیر د روایتونو کې راغلی دوهم کوروش په نوروز کې د عسکرو د ترفی د خار شخصي کورونو او د ټولنیزو ځایونو د پاکونې او د محکومانو د بخښنې په اړه فرمانونه جاری کول.
عزیزانو، د هغو څیړنو په اساس چې د هخامنشیانو د پړاو په ډبرلیکونو او کتیبو ترسره شوي څرګندیږي چې د هغه مهال خلک له نوروز سره په ښه ډول بلد وو او هغه یې لمانځه. هخامنشي پاچاهانو د جمشید له تخت چې د لمانځلو مخصوص ځای وو د نوروز پر مهال د ځانګړو مراسمو او دستورو د لمانځلو او د بیلابیلو قومونو او ملتونو د استازیو د هر کلي لپاره ګټه اخیسته. هر کال به د نوروز پر مهال د نړۍ د بیلابیلو ملتونو استازي په خپلو ملي او قومي جامو کې تخت جمشید ته راغونډېدل او د نوروز جشن به یې لمانځه. هغوی به په دې مراسمو کې د ایران پاچا او دربار ته ارزښتمنې هدیې هم وړاندې کولې. تاریخي مستندات په دې شاهد دي چې لومړني داریوش له میلاده 1418 کال وړاندې د نوروز په مناسبت د سرو زرو یو سکه ووهله چې په یوه مخ یې یو سرتیری د غشي ویشتلو په حال کې ښکاري. د اشکانیانو ساسانیانو په وختونو کې هم د نوروز د جشن لمانځلو دوام وموند او داسې جشن به په جوړېدو چې څو ورځې به یې دوام کاوه او دوه پړاو یې درلودل چې وړوکی نوروز او ستر نوروز په بلل کېده. د ساسانیانو په پړاو کې عام نوروز او خاص نوروز سره بیل کړي وو. عام نوروز د وری د میاشتې لومړنۍ 15 ورځې به او خاص نوروز هم د وری شپږمه به چې هغې ته به یې ستر جشن وایه. په 15 لومړنیو ورځو کې به پاچا د خلکو لپاره میلمستیا کوله او د هغوی غوښتنې به یې منلې او د نوروز په شپږمه ورځ به د پاچا او د هغه د نږدې کسانو لپاره ځانګړې وه، یعنی ویلی شو چې په دې ورځ به د دربار ځانګړې دستورې.
عزیزانو، ایران ته د اسلام له ورتلو وروسته بیا مسلمانو ایرانیانو هم غرض د نوروز جشن لمانځه د سامانیانو او آل بویا لړیو په وختونو کې سره له دې چې په دې جشن کې بدلونونه راغلل خو په لا ډېر پرتم سره اجرا کیدل. په اسلامي پړاو او د سلجوقیانو په وخت کې یو اساسي کار د یو شمیر ناوړه رواجونو او دودونو چې په یو شمیر سیمو کې دود وو له منځه وړل. په 1418 هجری قمری کال کې جلال الدین ملک شاه سلجوقی یو شمیر ریاضی پوهانو او ستور پیژاندو من جمله خیام نشاپوری ته دنده وسپرله ترڅو دا ناوړه دودونه اصلاح کړي. د نوروز د پسرلی لومړی ورځ وټاکله او د جلالی یا ملکی کال هندارې په نوم کال هنداره یې جوړه کړه. په دې کال هنداره کې عرفي کال ته لا طبي کال سره سمون ورکړل شو او نه یوازې نوروز د پسرلی په سر یا دستور پیژندونکو په اصطلاح د بهاري اعتدال په نقطه کې ځای پر ځای شو، بلکې ټولو عرفي فصلونو ته له حقیقي فصلونو سره انطباق ورکړل شو. هغه کال چې په جلالي کال هندارې سره محاسبه کیږي د میلادي کال په اپوټا چې په هرو 100,000 کلونو کې له حقیقي کال سره درې ورځې اختلاف پیدا کوي تل له حقیقي کال سره مطابق پاتې کیږي او هیڅکله لاغنا شاه نه پاتې کیږي. له همدې مخکې کیسه کبیسا کالونه په جلالي کال هنداره کې ثابت نه دي، بلکې د کلنی تویت یا رسد په اساس ټاکل کیږي.
په اسلامي پړاو په تیر بیا د صفویانو په پړاو کې چې له شپاړسمې او ولسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري، یو شمیر نوروزي جشنونه او آیونونه له یو شمیر اسلامي آدابو او قوانینو سره ګډ شول چې تازه رنګ او دینی مفهوم یې پیدا کړ. په داسې ډول هغه روایتونه او احادیث چې د دین له اولیاو نقل کېدل نوروز ته یې ځانګړی ارزښت او باور ورکړ، او د ایران د شیعیانو په وړاندې یې د نوروز مرتبه او منزلت تر پخوا ډیر زیات لوړ کړ. د شیعه عالمانو د روایتونو په اساس نوروز یوه مقدسه او الهي ورځ شمیرل شوې ده. له حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل شوي چې نوروز یوه غوره او نیکمرغه ورځ ده، او په دې ورځ حضرت آدم علیه السلام خلق شوی دی. همداراز د یو بل روایت په اساس د هجرت په لسم کال په همدې ورځ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حضرت امام علی علیه السلام د قدیر خوم په سیمه کې خپل ځایناسته یو د مسلمانانو خلیفه وټاکه، او مسلمانانو ته یې معرفي کړ. په همدې اساس مسلمانان ایرانیان نوروز یوه مقدسه او نیکمرغه ورځ بولي، او نوروزی آداب له ایرانی اسلامي کلتور سره ګډ کړي، او هغوی ته یې ځانګړی پرتم او جلال وربخښلی.
ایزانو نوروز تر نن ورځې یو معاصر پړاو هم د پاملرنې وړ دی، او نه یوازې په ایران بلکې د سیمې په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي، بلکې د یونسکو سازمان غړو هیوادونو دا جشن د یو معنوي میراث په توګه منلی دی. په 1978 لمریز کال په تلې میاشت کې نوروز د ملګرو ملتونو د علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د یو معنوي میراث په توګه ثبت شوی دی. همداراز د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسمبلی د همدغه کال په کب میاشت کې د وري لومړۍ ورځ د نړیوال نوروز په توګه په رسمیت وپیژندله، او له هغې په خپل کال هنداره کې د مارچ د میاشتې 28مه نیټه ټاکلی ده. د عمومي اسمبلی په تصویب شوي متن کې نوروز داسې تاریخ شوی دی: په ایراني جرل سره هغه جشن چې 3000 کاله لرغونتوب لري، او نن ورځ په ټوله نړۍ کې تر 300 میلیونو د ډیرو خلکو لخوا لمانځل کیږي. له دې پریکړې وروسته په لومړي کال د ګوانډیو هیوادونو د چارواکو په شتون سره په تهران کې یو پرتمین جشن جوړ شو، او دا ښار د نوروز د سیکریټریټ یا دارالانشا په توګه پر رسمیت وپیژندل شو.
قدرمن اوریدونکو، دود د چې ایرانیان نوی کال په دعا او لمانځنه، او د ایرانی مشهور شاعر یعنی حافظ شیرازی د شعرونو په ویلو سره پیلوي. موږ هم به خپل وینا په یوې پسرلنۍ سندرې سره پای ته رسوو، او ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
علامه ملا او ملګری سعید آمد برگی را دهان بیزن برگی را دهان بیزن کرما پدید آمد کرما پدید آمد
غم ها ایش همیشه دی بنده ایش همه
Thank you.